په پیښور کې د غرمې 12 بجې شوې دي. اوریدونکو د مشال رادیو په دې خبري غړی کې زه هارون بچا درته سلامونه وایم. په خبرونه کې پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه درورو، خو پیل یې خبرونه کوو. عبدالحی کاکړ به وړاندې کړي.
سرټر کی ټاکل شوی نن د پښتون ژغورنې غورځنګ د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې د حکومت لخوا د اعلان شوو په جمعیتو ضد مظاهرې وکړي. د طالبانو حکومت د هوا پیژندنې ادارې د افغانستان په لسو ولایتونو کې د بارانونو اټکل کړی. حماس د خبرو اترو پیلولو لپاره د اسرائیل سرتیرو او نورو یرغمل شوو کسانو د خوشي کولو په اړه د امریکا وړاندیز منلی دی. او سم د خبرونو تفصیل ټاکل شوی ده چې نن به پښتون ژغورنې غورځنګ د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې د حکومت لخوا د اعلان شوو نو پوځي عملیاتو ضد مظاهرې وکړي. د اعلان د غورځنګ مشر منظور پښتین تر هغې وروسته کړی چې کله د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ د جون پور 22مه د اپیکس کمیټي په غونډه کې د عزمي استحکام په نامه د نو پوځي عملیاتو پیلولو فیصله وسوه. د غورځنګ د اسلام آباد څانګې یو مخکښ کامران خان پروند د مشال ریډیو سره په مرک په خبرو کې اندېښنه وښوله چې نوي عملیات په شای د پښتنو سیمې له یو بل جنګ سره مخامخ کړي.
څنګه تاسو ته پته ده چې زموږ ملي رهبر منظور جان په ټوله نړۍ کې د احتجاج اعلان کړی دی. نو سدس احتجاج سره سم زموږ اسلام آباد تنظیم هم د اسلام آباد پریس کلب مخکې ته احتجاج کوي. ان شاء الله دا احتجاج به د عزم استحکام اپریشن خلاف وي چې دا موږ ته نه منظور دی.
په سواد، کورمال کې، مروت، شمالي وزیرستان او ځینو نورو سیمو کې وار لمخه د نورو پوځي عملیاتو د نوو پوځي عملیاتو ضد لاریونو نسبي د پاکستان حکومت مخالفه ګوندونو د ازمي استحکام په نامه د پوځي عملیاتو مخالفت کړی دی. د مخالفتونو ته په پام وفاقي حکومت د جون پر 23مه په وزارتي بیان کې ویل چې د عملیات به هدفي او د پخواني هغو په څیر په کې په پراخ کچه جنگ نه کیږي او خلک به نه پکور کیږي. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې مشر نن په درې ورځني سفر پاکستان ته رسیدلی. په پاکستان کې د یونیسیار ویاند قیصر افریدی مشال لیډو ته د فلیپو ګراندی د رسیدو تصدیق وکړ. نوموړي وویل چې هغه به له پاکستاني چارواکو سره د افغان کډوالو پر ستونزو غږیږي. ګراندی نن لومړی د خیبر پښتونخوا مرکز پېښور ته ځي او له هغه ځایه به اسلام آباد ته سفر وکړي. پاکستاني او د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې چارواکي وایي چې ګراندی به په اسلام آباد کې د قبایلو او سرحدونو چارو وزیر امیر مقام سره د کډوالو په اړه خبرې وکړي. د پاکستان په خوانی لنډمهاله حکومت د 2023 کال د اکتوبر په پیل کې ټولو بیا اسناد بهرنیانو ته چې غوڅ اکثریت افغانان دي د هغې میاشتې تر پای پورې له هیواده د وتلو امر کړی و چې ورپسې د نومبر له لومړۍ څخه د هغوی د جبري ستنولو بهیر پیل کړ چې لا هم روان دی. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي آصف دوراني په وروستۍ کې د دوهې غونډې ته ویلي ول چې په 2023 کال کې پر افغانستان طالبان له واکمنېدو وروسته پاکستان ته شاوخوا 800,000 افغانان ورغلي دي. د ملګرو ملتونو کډوالو ادارې یونیسیار د ویبپاڼې له مخې په پاکستان کې دا مهال 130,000 افغان کډوال میشت دي چې په کې یې شاوخوا 150,000 رجسټر شوي نه دي. پاکستاني او نړیوالو شرکتونو اعلان کړی چې پراتلونکو درې کلونو کې به د پاکستان د تیلو او ګیسو په څانګه کې د 5 اربو امریکایي ډالرو پانګونه کوي. د پاکستان سرکاري خبري اژانس ای پی پی پر خپل ویبپاڼې لیکلي چې پروند په دې اړه په اسلام آباد کې د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ کې غونډه وسوه چې پکې د وفاقي وزیرانو په ګډون د تیلو او ګیسو شرکتونو چارواکو ګډون وکړ. بیان زیاتوي چې تیلو او ګیسو شرکتونو پلاوي غونډې ته وویل چې پراتلونکو درې کلونو کې به د دې هیواد په 240 ځایونو کې د تیلو او ګیسو موندلو لپاره کیندنې کوي. پر دې مکه شهباز شریف د مرستیال وزیر اعظم اسحاق ډار په مشرۍ کې یوه کمیټه هم جوړ کړه چې هدف یې په هیواد کې د تیلو او ګیسو موندلو د تګلارې لپاره وړاندیزونه برابرول دي. ای پی پی لیکي چې شهباز شریف وویل چې د تیلو او ګیسو د زیرمو موندل او کیندل یې د حکومت لومړیتوب دی، ځکه د په خبره پاکستان هر کال د تیلو او ګیسو پر واردولو اربونه ډالره خرڅوي. د طالبان حکومت د هوا پیژندنې ادارې د افغانستان په لسو ولایتونو کې د بارانونو اټکل کړی. د هوا پیژندنې ادارې په بیان کې ویلي نن به په بدخشان، نورستان، کورنل، لغمان، ننګرهار، لوګر، پکتیکا، خوست او غزنی ولایتونو کې نسبتا سخت بارانونه وسی چې کچه به د اټکل له مخې د 45 او 43 ملي مترو تر منځ وي. د ادارې همداراز د سنګلونګونو په غډون د هیواد په شمېر شمالي لویدیځو جنوبي او مرکزي سیمو کې د سختو بادونو وړاندوینه کړې ده. په افغانستان کې په تیرو څو اونۍ کې سختو سیلابونو د هیواد نږدې نیمای وګړي زیانمن کړي دي. حماس د خبرو اترو پیلول لپاره د اسرایلی سرتیرو او نورو يرغمل سو کسانو د خوشکولو پړه د امریکا ته وړاندیز منلای دي. امریکا او اروپای ټولنې حماس تر اگر ډله ګرځولې ده. د دې ډلې یو جګپوړي مشر د نوم نشولو په شرط راټز اجانس ته ویلي چې دوی خپل هغې پښت غشتنې پر شاسوي چې اسرائیل دی د تړون ترلاسه کېدو وړاندې د مستقلې ډزبندۍ ژمنه وکړي. د ده په وینا دوی اجازه ورکړې چې د شرط پوره کېدو موجودي د خبرو اترو په لومړي شپږشونیزه پړاو کې حل سي. د مصر سرکاري ټلویزیون القاهره ویلي چې دغه هیواد به د غزې د ډزبندۍ د ممکنه تړون په تلاو نه حل سو ستونزو د بحثولو د اسرائیلي او امریکایي پلاو کوربتوب کوي. البته په دې اړه د کوم مشخص وخت ذکر نه دی کړی. حماس د 2023 کال د اکتوبر پر 8مه پر اسرائیلو برید وکړ چې پکې شاوخوا 1200 اسرائیلیان یې ووژل او 240 یې یرغمل کړل. وروسته یو شمېر یرغمل د یو جوړجاړي له لارې خوشی سول. اسرائیلو د حماس د برید په غبرګون کې په غزه ترنګ کې سختو پوځي کاروانو ته دوام ورکړی دی. د خبرونو پای
د مشال ریډیو خبرونو ول عبدالحی کاکړم اوریدل. پروانه خبرونه کې اوریدونکو پر دې یو شمېر نورو سیمایزو موضوعاتو رپورټونه لرو. پښتون ژغورنې غورځنګ نن د پاکستان په ګډون د نړۍ په یو شمېر لویو ښارونو کې د وسلوالو پر ضد د پاکستان پوځ د نوو اعلان شوو عملیاتو په خلاف احتجاج کوي.
زموږ ملي رهبر منظور جان په ټوله نړۍ کې د احتجاج اعلان کړی دی. سدس احتجاج سره سم زموږ اسلام آباد تنظیم هم د اسلام آباد پریس کلب مخ کې احتجاج کوي.
په اسلام آباد کې د یوې ناحکومتي ادارې رپورټ وایي یوازې 13 جون میاشت په خیبر پښتونخوا کې 21 ترهګر بدونه شوي دي. د چارو شتونکو وایي د صوبې خلک بیدار شوی او د امنیت د مسلې یو پایدار حل غواړي.
خلک سوات نوانسا وزیرستان پر د یو خبره کوي چې نه په خپل علاقو کې دهشتګرد منو نه په خپل علاقو کې د امنیت اپریشن منو.
نو پاکستان ته د یون ایچ سی آر د مشر د سفر ترڅنګ د سوات پونتون د کنوکیشن غونډې حال هم درکو. هله د مشال رادیو سره اوسه. ربشو اولنې موضوع ته په خیبر پښتونخوا کې د حکومت دغه پریکړې پر ضد مظاهرې روانې دي چې وایي پوز به د وسلوالو په خلاف د عزم استحکام په نوم نوي عملیات کوي. ټاکل شوی نن پښتون ژغورنې غورځنګ د اسلام آباد په ګډون د پاکستان په مختلف ښارونو کې احتجاجي لاریونونه وکړي. غورځنګ وایي نوي عملیات به د پښتنو سیمې یو ځل بیا له تباهۍ سره مخامخ کړي. خو د پاکستان حکومت وایي چې عملیات به د پخوا په څیر پراخ نه بلکې هدفي وي. د پاکستان پوځ هم د جولای پر 15مه په غونډه کې خپل نوي عملیات د هیواد سوکالۍ او ثبات لپاره ضروري وبدل. په دې اړه نورحال اسلام آباد ګوهر مسید را کوي.
د پاکستان د نورو خارونو په شان با پښتون ژغورنه غورځنګ نن د جولای په 8مه اسلام آباد کې هم احتجاجي مظاهره کوي. په دې اړه مشال ریډیو سره خبرو کې د پی ټی ایم یو مشر کمران خان وویل چې حکومت لخوا اعلان کړي شوی پوځي عملیات په پښتون خاوره باندې یو ځل بیا په نوي شکل کې جنگ راوستل دي.
څنګه تاسو پته ده چې زموږ ملي رهبر منظور جان په ټوله نړۍ کې د احتجاج اعلان کړی دی. نو احتجاج سره سم زموږ اسلام آباد تنظیم هم د اسلام آباد پریس کلب مخ کې احتجاج کوي. ان شاء الله دا احتجاج به د عزم استحکام اپریشن خلاف وي چې دا موږ ته نه منظور دی. وسره د چمن چې کومه درنه ده هغې په حق کې او هلته پاسپورټ او شناختي کارډ باندې تګ راتګ او کاروبار د دې خلاف به وي.
په دې 1300 ورځو کې خلکو د خیبر پښتونخوا قبایلي ضلع او رکزی او د سوات د بیلابیلو برخو په ګډون د پاکستان په نور خارونو کې هم د عزم استحکام پوځي عملیاتو پر ضد او د امن لپاره مظاهره کړې دي. په بشري حقوقو کارکونکي خوشحال خان مشال ریډیو ته وویل چې ریاست سمره پورې په پالیسۍ کې بدلون نه راولي تر څو به د پوځي عملیاتو له کبله عام اولس د بدمنۍ سره مخامخ وي.
اصل کې موږ چې پښتونخوا کې کوم اپریشن کتلې دي تیر شل 35 کالو کې چې شوې دي نو د هغه سره موږ کتلې چې حالاتو کې څه خاص فرق نه دی راغلی بلکې الټا په اپریشنو کې زموږ خلک بيځای شوې دي. اپریشنو کې نورې ډېرې مسلې او مشکلات هم پیدا شوې دي او دا چې کوم مثلا آی ډی پیز والا مسله دا هغه تر اوسه پورې لا خپل پزی باندې موجود ده او روانه ده او هغه کې چې کوم خلکو نقصانات شوې دي د هغه ظالم تر اوسه پورې لا نه ده شوې. اپریشن والا خبرې خو یو طرف ته خو د اپریشن علاوه مسله د پالیسۍ د ریاست د پالیسۍ مسله ده. یعنی افغانستان طرف زموږ پالیسی کې خاص فرق په دې وخت کې راغلی دی یا نه دی راغلی. ریجن کې زموږ پالیسی څه فرق راغلی نه دی راغلی. ډومیسټک سیکورټی پالیسی او بیا د زموږ چې کوم فورن پالیسی ده د ریاست هغې کې څه فرق راغلی که نه دی راغلی، ځکه چې کوم زموږ په دې ریجن کې زموږ په دې منطقې کې چې کومې مسلې دي خصوصا پښتنو ته پښتونخوا کې، نو دې کې خو د ریاستي پالیسی او ډېر غټ عمل دی.
خو څېړونکي عبدالله مومند وایي چې دا ځل به پوځي عملیات بدل وي، خو د دې مطلب دا هم نه دی چې اولس به د ستونزو سره مخامخ نه وي. د زیات کړه
پہله خو چې کوم اپریشن وي په قبایلي علاقو کې په خیبر پښتونخوا کې، پاغي کې د دهشتګرد تنظیمونو چې کوم ودانۍ وي هغه په ښکاره وي او خلک چې هغه اپریشن د وجې نه کډې وکړلې. اپریشن چې دی هغه یو ټارګیټډ اپریشن دی، هغه انټیلیجنس بیس اپریشن به پاغي کې به انټیلیجنس ایجنسی نه او سکیورټی فورسز دې خفیه معلوماتو بنیاد باندې اپریشن به کوي. دی وخت کې چې کوم څنګه مخې ته داغه دا چې دی اپریشن ته نه د عوامو سپورټ حاصل دی او نه د سیاسي ګوندونو سپورټ هغه رنګ حاصل دی، او یو بدګماني دی د سکیورټی ادارو او د عوامو په منځ کې. دا غي مدنیادی وجه دا ده چې مخ کې فوج کوم اپریشن کړی دی پاغي کې د وسه پورې د سیسه غټ راګر چې دی غنه دی وجل شوی چې هغه منی خلکو یو امید خودلې دی چې را دا د فوج دا اپریشن جدي دا د دوی د امن لپاره دی.
یاد ده وی چې پاکستان حکومت او پوز مشرانو د ترهګرۍ پر ضد د پوزي عملیاتو ازم استقام په نوم د پیل کولو پریکړه کړې ده. د جون په 15مه د وزیر اعظم دفتر څخه یو خبره شوې خبر پاڼه کې لیکلی ول چې اپریشن ازم استقام د ژمنې لمخه به د هر ډول نوی او منظم وسلوال عملیاتو پر ځای د استخباراتي معلوماتو پر اساس عملیات ګړندي کول کیږي. خو دا هم د یادونه وړ ده چې د پاکستان بیلابیل اپوزیشن ګوندونو په دې پوځي عملیاتو باندې نیوکې کړې دي. ګوهر مسید، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تبصرے، شننے، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونه، ویډیوګانی او د مشال اونی سه خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او ریډلې او لیدلې شي.
په اسلام آباد کې د سولې د مطالعاتو یوې نه حکومتي څېړنیزې ادارې پاکستان انسټیټیوټ فار پیس ویلی چې د جون په میاشت کې په بلوچستان او خیبر پښتونخوا کې بریدونو د پخوا په شان دوام درلود. خدای اداره زیاتوي چې نوی رجحان دا دی چې حملې د خیبر پښتونخوا یو شمېر نوو سیمو ته هم غځېدلې دي. د رپورټ تر مخه د جون په میاشت کې د صوبې په 9 ضلعو کې حملې شوې وې. رپورټ دا رازوایي چې یوازې په جون کې په پاکستان کې ترهګرۍ ویش پیښې شوې وې چې یویش یې په خیبر پښتونخوا او شپږ یې په بلوچستان کې وې. تفصیل د فرهاد شینواری په رپورټ کې اورو.
په اسلام آباد کې د سولې مطالعاتو ادارې پاکستان انسټیټیوټ فار پیس سټډیز لخوا په جاری شوی رپورټ کې ویل شوی چې په جون میاشت کې په پاکستان کې د بدمنۍ خواوشه ویشت پیخې ثبت کړي چې په دې کې یو ویشت په خیبر پښتونخوا او شپږ په بلوچستان کې رامنځته شوی. دا رپورټ لیکي چې په یوه میاشت کې د خیبر پښتونخوا په 9 ضلعو کې د بدمنۍ پرله پسې پیخې رامنځته کېدل ښایي د صوبه کې ترهګرۍ په زیاتېدو ده. دا رپورټ لیکي چې په خیبر پښتونخوا کې د وسلوالو تر ټولو لوی هدف امنیتي ځواکونه وو، او دې سره یې بیا تعلیمي ادارې یعنی په خاصه توګه د جینکو سکولونه، پولیو ضد کمپین کارکوونکي، قبایلي او سیاسي ګوندونو مشران هم په نښه کړي. پاکستان انسټیټیوټ فار پیس سټډیز په خپله میاشتنۍ جایزه کې لیکلي چې په 13 جون میاشت کې ناقانونه تحریک طالبان پاکستان او د طالبانو ځنې ځای ډلو په خیبر پښتونخوا کې د یویشت حملو ذمواري اخیستې ده، او په خیبر پښتونخوا کې شو دې حملو کې لږ تر لږه 28 کسان وژل شوي چې 19 پکې د امنیتي ځواکونو او قانون نافذ کوونکو ادارو کسان وو. همدارنګ په بلوچستان کې بیا ټول شپږ بریدونه ترسره شوي، او په دې کې د امنیتي ځواکونو او قانون نافذ کونکو ادارو څلور کسان وژل شوی او څوار لس پکې جوړل شوی دی. د پیښور پونتون د جرنالیزم څانګې استاد ډاکټر عرفان اشرف مشال ریډیو ته وای چې کله په 2021 کې په افغانستان طالبان واکمن شول او بیا د یوې لوزنامې لاندې پاکستانی طالبان خپل سیمو ته راوستل شول، نو دا حالات ورسره نور هم خراب شول.
کله په افغانستان کې طالبان راغلي دي هغه نه پس بلوچستان کې هم حالات خراب شوي، خو خاص کر بیا خیبر پختونخوا کې د امنیت پیښې ډېرې زیاتې شوي دي. د هغه وجوهات خو ډېر څه کېدای شي، خو خاص کر د عمران خان په دور کې هغه طالبان پاکستان ته بیا راوستل او پاکستان سره د هغه څه واضح حکمت عملی نشته. دا څه هغه خلک څه کوم دي، اچا راوستو ولې راوستو یا څه چا راوستو، بیا د هغې مخنیوی څنګه وکړل شي، یا هغه څنګه څه کوم دا د قانون د لاندې یا څه کوم دا د فوج خپل څه کوم پروټوکول دي هغه د لاندې هغې ذمہ داری د هغې ته ورکړي او هغې باندې څه مقدمه وچلی څه ولې په ملک کې د ترخګري څه اوس یو ځل بیا زیاتېږي، دا د هغه واقعاتو د وجې نه زیات.
عرفان اشرف زیاتوی چې ریاست اوس یو وار بیا د عزم استحکام په نوم د وسلوالو پر ضد د عملیاتو ترسره کولو اعلان کړی، خو بیا ولس د عملیاتو سره مخالفت ښودلی، نو په داسې صورت حال کې اوس اندازه نه لګي چې پوځ به څه پریکړه کوي چې دا حالات سنبال کړي.
یو طرف ته ویل شي د آپریشن بو کیږي، بل طرف ته خلک سکون دي اغه سوات نه ونسا وزیرستان پر دایوا خبره کوي چې نه پخپلو علاقو کې دهشتګرد منو، نه پخپلو علاقو کې د ریاست څکم داغه هلې ځلې منو یا امنیت اپریشن منو. د دې مطلب دا ده چې ریاست سره اوس کومه لاره پاتې ده اغا خو مونږ ته اغه څه پته نه لګي څوک ریاست څه فیصله کوي. خدا په خیبر کې الته جرنالیست خلیل جبران مرګ نه پس او د دې بیا په باجوړ کې دلته کې څکم حضرت الله اغا سینیټر د اغه مرګ نه پس ته ذمہ داری هم چانه د قبول کړي، نو دا اپریشن طرف ته دا سه لاګي لکه معاملات څوک نه څوک بیاي، دا څوک بیاي د باندې خو پکار د سیاسي خلک او د تحقیقات وشي.
د سولې مطالعاتو ادارې د ریپورت مخه په 13 جون میاشت کې امنیتي ځواکونو ترګرې زد ادارو د وسلوالو پر زد لکتر لګه 15 عملیات تر سره کړي او په دې کې خوښه ولس وسلوالو وژلو ادعا کړي. د پاکستان پوز په بیا بیا ویلي چې دوی په خیبر پختونخوا او د ملک په نورو برخو کې د امنیت په خاطر عملیات کوي او په دې تازه عملیاتو کې به څوک لخپل کورونو نه بې کور کیږي. فرحات نوارای مشال ریڈیو خیبر.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال ریڈیو اپلیکیشن ورکته کړئ او د مشال ریڈیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه یې ډیره اسانه ده، MASHAALRADIO دا ولي کوي په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړی. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوي. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
د ملګرو ملتونو د کډوالو سازمان مشر نن پاکستان ته تللی دی. ټاکل شوی فلیپو ګراندی به په دې درې ورځني سفر کې له پاکستاني چارواکو سره د افغان کډوالو پر موضوع خبرې وکړي. د یو این ایچ سی آر چارواکي وایي چې ګراندی نن پېښور ته ځي او بیا به اسلام آباد ته هم سفر کوي. د پاکستان حکومت پروسه کال د امنیتي اندېښنو له کبله په جبري توګه د افغان کډوالو خپل وطن ته د ستنولو بهیر پیل کړی او چې لا هم دوام لري. په دې هیواد کې میشت استاد لرونکي افغان کډوال وایي چې دوی ستونزې زیاتې شوې دي. په دې اړه طاهر خان نور معلومات راکوي.
کې د ملګرو ملتونو د کډوالو مشر هغه د خپل سفر په اولنې مرحله کې پیښور ته رسیدلی دی او په پیښور کې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یو انیشیار یو چارواکی مشاد ریډیو ته دا تایید کړه چې تصدیق یې وکړ چې هغه نن سهار پاکستان ته رسیدلی دی او پیښور ته رسیدلی، ځکه چې د کوم د نن ورځې پروګرام دی د درې ورځنی سفر هغه به د پیښور کې تیری او په پیښور کې د هلته چې کوم افغان کمشنر دی عباس خان دی هغه سره لیدل دي. د نه علاوه د هغه په چې کوم افغان مهاجرین دي د هغې سره هم نن دغه یو پلاوی سره په پیښور کې لیدل دي. د یو مرکز سفر دوره به هم کوي، هلته هم ورځي او داسې احتمال شته چې د غرمې میلمستیا د پاکستان د ریاستونو سرحدونو چې کوم وزیر دی امیر مقام دا هغه په کور کې وي، ځکه چې پاکستان کې د کډوالو موضوعات او مسلې چې دي دا دغه وزارت سره تللي دي. نو نن په خبر کې د مټول راستي ری سبا یعنی د ګل او بیا د نه ورځ درې ورځ سفر کې به دوه ورځې دغه په اسلام آباد کې او بنیادی موضوع
دغه ما پښتنه کوله تر خان سپڅي د دې ضرورت ولې پیښ شو چې دومره لوړ پوړی چارواکي د ملګرو ملتونو د کډوالو سازمان غو پاکستان ته ځي او بیا درې ورځې تیری
د پاکستان چې کوم دلته د مهاجرینو چې کوم یو کمشتریټ ته دغه مشر عباس خان مشال ریډي او ته ویلی وو چې د دې په بلنه باندې د سفر کوي پاکستان ته د یو ان سی آر مشر او بنیادی یو خدای افغان کډوالو سندر په خپل یو ان سی آر وړي په غیبان خبر وکي. او دویم مهمه موضوع د پاکستان چې کومه پالیسی تیر کال اکتوبر کې هغه وخت کې چې کومه بوري حکومت او لنمحال حکومت دا غیله خوا چې کومه پالیسی لاندې شو چې پاکستان بیا اسناد د مهاجرینو یادي دا غیله وستلو او سره هغه وخت دا هم اعلان شو چې کوم په دغه مرحله کې بچا سره چې افغان سټیزن کارت وي یعنی افغان تابعیت لري او پاکستان کې جن کوي چې ویل کې شاوخوا اتله کدي نو داغي د وستو خبره شوی په دویمه مرحله کې بیا په دریمه مرحله کې د پی او آر کارت نو دغه پالیسی باندې تنقید هم شوی د یونیسیار لخوا او بیا خورستو عباس خان ویل مشال دیو ته چې دا د افغان سټیزن کارت چې سره دی د دې د وستو سره پریکړه نه شوی اکی ټول نو بهرال دا چې کوم پالیسی را په دې باندې یونیسیار هم خپه او د طالبان حکومت په افغانستان کې غیم فیو دا هم پاکستان سره زمونږ د معلومات دي د مشال ریډیو چې پاکستان د مهاجرینو په اړه باندې یو پلان لري هغه پلان چې راتلونکي کې څه پکار دي هغه پلان هم دي سره د ذاتي خو نه دي شریک شوی لیکن په یو پلان باندې خبره کوي. اوس پاکستان دا وایي چې راتلونکي مرحله کې هر کله وی یعنی ابا د افغانستان د ملګرو ملتونو د یونیسیار او دغه رنګ د ټولو انډیوالانو شراکت دارو سټیک هولډر چې وته دی وي داغي په مشوره باندې وکړي خو بهرال په دغه پالیسی باندې هم پدې کې باس ته
اسلام آباد کې زمون خبريال طاهر خانو چې پاکستان ته د یونیسیار د مشر د دروزنی سفر پاړې عبدالحی کاکړ ته معلومات ورکول.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیو غانو تصویرونو غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کینی یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسی
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه.
په دې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګري کېدلی شئ.
مشال رادیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
مشال ریډیو دردونکو د اسماعیل خان د شیخ بدین سیمه اوسیدونکو وای نام نه او د پاخه سړک نه لرلو لوجه ستونزې زیاتې شوې دي. دوی په خبره حکومت تیر کال د سیمه پولیس تانا ختم کړي چې لکبلې دوی په خبره د هلته امنیتی وضعیت لا پسې خراب شوه دي. په کمی سملې کې د اسماعیل خان یو استاد بیا ډاټ خی چې پر سړک په ژر کار پیل شي او د امنیتی مسلو په اړه به هم لاړوندې دارو سره خبرې وکړي. اشتیاق مسید حال راکوي.
د ډیرا اسماعیل خان شیخ بدین او سیدین کی ویایي چې د سیمه امن حالات خرابېدو او د شیخ بدین غره سارتا د خطلې د پورا پوخه سړک باندې د چار باندې دو په وجه یې د سیمه او سیدین کی ژوند د سخت مشکلات سره مخامخ کړای دی. د شیخ بدین سیمه یو مشر سید اسد حسین شاه مشال ریډیو ته په دغه براکشه ویایي
شیخ بدین چې تقریبا 2020 پورې حالات ښه او 22 پورې گزاره وو. اوس موجوده حالات ډېر زیات خراب دي. کله نن 2023 نه چې پولیس سټېشن درې سر نو هغه نه بعد اوس درته بدامني ډېره زیاته ده. نو دغه سیاو ته ډېره مسله ده، د امن نشته. ما خپله دا ریکوېسټ ده ټولو سیاو ته چې تر شوره پورې شیخ بدین چې بیا پولیس سټېشن نه قائم شوی، دلته امن نه جوړ شوی، تر پورې چې سیا نه راځي، ځکه چې موږ چې قسم تاون دوه سره نشو کولای.
سید اسد حسین شاہ غوښتنه کوي چې حکومت دا په سیمه کې د تونې بحال کول سره د سړک نیمګړی چار پیرا کول د پوره د زر بیړواندی ګامونه پورته کی.
شیخ بدین دا خود ټانک دی خان دی بنو دغه مکانی کسان دی پردا یو وان ډے پکنیک ډیر خوشاله جای و خلو غریبان ته زده مسلې دی. پہلا مسلې دی امن ولا دی رضایت ده، او دوم نمبر چې دی روډ ولا دی مسلې ده. روډ مورال چیز نه ونه شیخ بدین پوری مکمل طور پر دا ملاقات چارو ده. برانو چې اوس حالات هم ډیر خراب دی.
مشال ریڈیو چې د شیخ بدین سیمه اوسیدین کې وشتنه د ډیر اسماعیل خان نه د قومي اسمبلی نمائنده فیصل امین مخې تکشه شوې. هغه په ځواب کې وویل
دلته تقریبا 3 بلین پروجیکټ پی ٹی آئی دا تیر گورنمنٹ کې شروع شوه او هغه کې کافی کار هم شوه دا روډ باندې هم کافی کار شوه دا پاس وی ټورس دا غا ڈیولپمنٹ دے بارے هم کې پروجیکټ انکلوډډ دا چې کله مون گورنمنٹ ختم شو پی ٹی ایم حکومت بالکل کار پہ بند کو کنٹریکٹرز سے مطلب زیرو پیمنٹ کولو نو دا د بجټ کې مونږ بیا ریلیزز وغیرہ ورته وکړه ان ال سی دے دے کنٹریکٹر دا نو ان شاء الله امید ده چې ګور بدا نیکسٹ 6-8 منتھس کې روڈ کافی کار دا کو ایٹ لیسٹ اگر ٹریک ورک دا سائیڈ نہ دا پنیا لے چکم سی پیک لا سائیڈ نہ روڈ دا ور سارا ور سارا چکم ملتا ہیریٹیج بلڈنگ نہ دی ڈاک بنگلہ دا یہ ہوم ریسٹوریشن باندې کار شروع کو لگی ایو. بد قسمتی بوا توا ہے ساؤتھ علاقے یو ہٹ پروجیکٹ نو دو کالا دو نیم کالا اس بے توجہ لو وجہ ہو گئی دیکھو ورنہ تر سب دا کمپلیٹ ہو.
دے مشال ریڈیو فیس بک پیج بنے دے پیزو سیمے اسے دن کی عارف اللہ مروت دے حکومت نا غشتنا کریے دو چے دے شیخ بدین سیمے تا دے خپل حق ورساول دے پورا دا زر بیڑواندی گامونا پورتا کی. اشتیاق مسید، مشال ریڈیو، ڈیرا اسماعیل خان.
دا مشال ریڈیو ویڈیو گانے پر یوٹیوب گورے زبوگ بیلا بیل همکاران درتا خبرونه تفریحی او هر اڑخیز موضوعات په ویډیوی بنا وړاندې کوي. youtube.com/mashalradio زبوگ پته ده. هلتا ورشي تبصری پریک دی او ویډیوګانې لملګرو سره شریکی کړي.
پرون په سواد پوهنتون کې په یو غونډه کې بریالی زده کوونکو ته د فراغت اسناد ورکړل شول. د دې کنوکیشن غونډې مشر مېلمه د خیبر پوهنتون گورنر فیصل کریم کونډیو هغه وویل د سرکاري پوهنتون د مالی مشکلات و ادراک شته خو زیاته کړه چې په هغه اړه د پاکستان له وزیر اعظم سره خبرې کړي دي. د موضوع تفصیل نیاز احمد خان راکوي.
د سواد پوهنتون دریم کانوکیشن چې پکې بیلابیل شعبو 125 زده کوونکو ته ډیګرانی او میډلې ورکړی شوې. د سوره کې ګڼشمېر د بیلابیلو تعلیمي ادارو مشرانو زده کوونکو او د هغوی مشرانو ګډون وکړو. د سوره په مهال د پوهنتون وایس چانسلر ډاکټر حسن شیر میلمنو ته هرکلی وې او د پوهنتون په اړه تفصیلي وینا وکړه او ستونزې هم په ډاګه کړې. د ستوري مشر میلمه د خیبر پختونخوا گورنر فیصل کریم کونډي خپل وینا کې ویل چې د قام په پرمختګ کې زده کړې ډېر مهم کردار ادا کوي.
34 پبلک سیکٹر یونیورسٹی ہیں اور 32 سے چار سے مجھے
افسوس سره وایم چې زیاتره پوهنتونونه د مالی او انتظامی بحران سره مخ دي چې زما په خیال ډېر د تشویش عمل دی. تعلیمي مشرانو ته سوچ پکار دی چې دا ولې د مسلو سره مخ دي. ما په خپله په اوله کې د پاکستان وزیر اعظم سره دغه ستونزه پورته کړې او وزیر اعظم راته باور راکړی چې د خیبر پښتونخوا د پوهنتونونو د کال بجټ بورته زیاتوي. کنکیشن کې وستا گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کونډي هغه زده کوونکو ته په رسمي توګه ډیګرانی او میډل ورکړي کوم چې 13 کلونو کې کامیاب شوی ول. د دې کې بعض زده کوونکو مشال ریډیو ته وویل
کوم زمانه مه نه زبر ده
د سوات پوهنتون کال 2010 کې هغه وخت اعلان شو کله چې سیمه کې وسلوالو هلې ځلې شروع کړې وې او دې سیمه کې وسلوالو د خلکو په چمدو مذهبي سنټر جوړولو اعلان کړی و. سوات پوهنتون کې دا وخت تر دیرشو نه زیات بېلابېلې شعبو کې 8000 نه زیات زده کوونکي زده کړې کوي.
تاسو مشال رادیو اوري، زه سمت شبنم یم او تاسو ته د بلوچستان صوبې د مهمو پیښو راپورونه درکوم. مشال رادیو د تازه خبرونو باوري سرچینه.
مشال رادیو ته غوږی اوریدونکو، په پیښور کې د غرمې 12:30 بجې کېدونکې دي. لنډ خبرونه به له عبدالحی کاکړه واورو.
ټاکل شوی چې نن د پښتون ژغورنې غورځنګ د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې د حکومت لخوا د اعلان شوو نوو پوځي عملیاتو ضد مظاهرې وکړي. دا اعلان د غورځنګ مشر منظور پښتین تر هغې وروسته کړی و چې کله د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ د جون پر 22 نیټه د اپیکس کمیټې په غونډه کې د عزمي استحکام په نامه د نوو پوځي عملیاتو پیلولو فیصله وشوه. د ملګرو ملتونو کډوالو ادارې مشر په درې ورځني سفر پاکستان ته رسیدلی. په پاکستان کې د یونیسیار ویان قیصر افریدی مشال ریډیو ته د فلیپو ګراندی د نن رسیدو تصدیق وکړ. پاکستاني او نړیوالو شرکتونو اعلان کړی چې په راتلونکو درې کلونو کې به د پاکستان د تیلو او ګیسو په څانګه کې د 5 اربو امریکایي ډالرو پانګونه کوي. د پاکستان سرکاري خبري ایجنسی پی پی پر خپله ویبپاڼه لیکلي چې پرون په دې اړه په اسلام آباد کې د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ غونډه وشوه چې پکې د وفاقي وزیران په ګډون د تیلو او ګیسو شرکتونو چارواکو ګډون وکړي. بیان زیاتوي د تیلو او ګیسو شرکتونو پلاوي غونډې ته ول چې په راتلونکو درې کلونو کې به د دې هېواد په 240 ځایونو کې د تیلو او ګیسو موندلو لپاره کیندنې کوي. د طالبانو حکومت د هوا پیژندنې ادارې د افغانستان په لسو ولایتونو کې د بارانونو اټکل کړی. د هوا پیژندنې ادارې په بیان کې ویلي نن به په بدخشان، نورستان، کونړ، لغمان، ننګرهار، لوګر، پکتیا، خوست او غزنی ولایتونو کې نسبتاً سخت بارانونه وسی چې کچه باید اټکل لمکه د 45 او 1.5 ملي مترو ترمنځ وي. حماس ته خبرو اترو پیلو لپاره د اسرایلی سرتیرو او نورو يرغمتو کسانو د خوشکول پاړه د امریکا وړاندیز منلای دي. امریکا او اروپای ټولنې حماس سره غره ډاله ګرځولې ده. د دې ډلې یو جګپوړي مشر د نوم نشولو په شرط رويټرز اجانس ته ویلي چې دوی له خپلې حقې خوشتنې پر شاسوي چې اسرایل دي د تړون تر لاسه کېدو وړاندې د مستقلی ډزبندۍ ژمنه وکړي. د دې په دوی اجازه ورکړي چې د شرط پوره کېدو موضوع دي د خبرو اترو په لومړي شپږولیزه پړاو کې حل شي.
مشال ریډیو لن خبرونه ول عبدالحی کاکړم اوریدل اوس پرا شو. بلې موضوع ته د برېټانیا نوی وزیر اعظم رواندا ته د کډوالو د بیرته لګلو طرحه لغوه کړې ده. دا غه طرحه وشل مخې به دا غه واد کډوال برېټانیا ته رسیدو سره سم استنول کېدل. په دې ترڅ کې د افغانانو په ګډون ګڼ کډوال رواندا ته د استول کېدو خطر سره مخامخ ول. دا چې برېټانیا ته تللی نوی افغان کډوال دا غه واد د وزیر اعظم د دې پریکړې په اړه څوایي دا به د احمد تکل په رپورت کې وورو.
د برتانیا نوی صدر اعظم کایر سٹارمر د صدر اعظم په توګه د کار په لومړی ورځ له برتانیا څخه افریقایي هیواد رواندا ته د ناقانونه کډوالو د ایستلو طرحه لغوه کړه. د برتانیا په کارګر ګوند کې سرچینو ټلګراف رسپانې ته ویل دي چې د شوی ژمنې لمخې کدا ګوند انتخابات وګټي نو له برتانیا څخه د ناقانونه کډوالو د ایستلو طرحه عملاً مړه شوې ده. په لندن کې ډیره د افغانستان د پرزیدلي جمهوریت نظام په خوانی ډیپلوماټ عزیز الدین معارج وایي چې د نوی صدر اعظم دا اقدام تر اوسه د یوې ژمنې په حد کې دی، خو کېدای شي چې عملی شي.
د ژمنه کړې په کمپاین کې چې کډوال په انګلستان کې دوی دغه بهیر چې به دوی رواندا ته لیږلی وای دا ژمنه وکړه چې زه دا نه لیږم. خو دا د ژمنه د پروسیجر لري چې پارلمان ته ځي، دواړه مجلسونه یا جرګې به دا پاسوي چې بیا به نو د پلی کولو مرحلې ته ځي. په دې وادو کې چې معمولا په کمپاین کې څو ژمنه کوي هغه بیا کوي دا وسترېځي او زه تغییرات او اصلاحات راولي.
ډیر افغان کډوال چې له سختو لارو یې ځانونه برتانیا ته رسولی دي او له هم د خپلو دوسیو نتیجې ته سترګې په لاره دي. د ښاغلي سٹارمر د پریکړې هرکلی کوي. جنرال محمود سمیم د پرزیدلي جمهوري نظام پر مهال د کندوز د ملي امنیت رئیس له همدې ډلې کډوالو دی.
هغه افغانان چې په برتانیې کې ژوند کوي، خپل د اسنادو منتظر دي، او کوم فامیلونه چې ترېنه جلا دي په افغانستان کې پاتې دي، د حکومت څخه مدا تقاضا ده چې خپل وعدې پر ځای کړي. کومې وعدې چې دوی په انتخابات کې کړې وې هغه وعدې ټوله پر ځای کړي، او د افغانان کوم منتظر شوي دي په دې پخواني حکومت کې منتظر شوي دي، نو دوی سره همکاري او مرسته وکړي.
د ټلګراف راسپانې د راپور له مخې کایر سټارمر په خپل انتخاباتي مناظره کې هم افغانستان ته د غیر قانوني افغان کډوالو د ستنولو احتمال رد کړی وو. له برتانیا څخه د ناقانونه کډوالو د ایستلو طرحه لومړی د محافظه کار ګوند صدر اعظم بوریس جانسن وړاندې کړې وه، او وروسته بیا د لیز ټروس او ورپسې د ریشی سناک حکومتونو هم ټینګار پرې کاوه. د وروستیو رسمي ارقامو له مخې د روان کال د مارچ میاشتې تر پایه په برتانیا کې شاوخوا 1,00,000 ناقانونه کډوال د خپلو اړوندو دوسیو یا کیسونو په اړه لومړنیو پریکړو ته سترګې په لاره دي. تمه ده چې د دې کډوالو مسله به د برتانیا د نوي حکومت په لومړیتوبونو کې وي.
د مشال رادیو د دوشنبه یا ګل ورځې اونیزه خبرونه
د مشال مرکه
په لسنی مو بجو
د مشال پنوم
په یو بجه
د مشال رادیوي مجله
په دوانی مو بجو
پښتونخوا کلی پکلی
په دریو بجو
سندره جادوګری
په سلور نیمو بجو
روختیا او درملنه
په پینزو بجو.
د ننګرهار په تورخم کې وشمیر ځوانانو د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته ګټون کې او پخوانی بادشاه امان الله خان پر عکس لګول شوی تور رنگ پاک کړی دی. د تورخم اوسیدونکو دا کوي چې سورز وړاندې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر متصبینو د امان الله خان عکس ورتور کړی و. د طالبانو حکومت ویاند او د ننګرهار ولایت سیمه ییزو طالب چارواکو په دې اړه د مشال رادیو پوښتنې ځواب نه کړی، خو د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو د وزارت مرستیال پر خپل ټویټر پاڼه د هغه کار دفاع کړې ده. تفصیل اکرام الله اکرام راکوي.
وروسته له هغې چې په ټولنیزو رسنیو کې په تورخم کې د افغانستان د پخواني یو خپلواکۍ ګټونکي پاچا امان الله خان او د عدم تشدد د فلسفې د محقق خان عبدالغفار خان د عکسونو د تورولو په وړاندې توند غبرګونونه وښودل شول، تېره ورځ یو شمیر ځوانانو د پاچا امان الله خان له عکسه تور رنګ پاک کړ. په ټولنیزو رسنیو په ویډیو کې دوه ځوانان ښودل کېږي چې د نوموړي له عکسه تور رنګ د ټوکر په وسیله پاکوي. د تورخم خارګوټي یو شمیر اوسیدونکي ادا کوي چې دا کار د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ریاست د کارکوونکو دی، خو د امنیتي ستونزو له امله په دې اړه ازادي راډیو سره له خبرو کولو ډډه وکړه. خو د ننګرهار یو اوسیدونکي چې دا هم نه غوښتل د ورته ستونزې له امله نوم په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل،
تورخم خارګوټي کې طالبانو چې کوم کار کړی دی د غازی امان الله خان او د باچا خان په عکس تور رنگ ته پولی ده، دا یې ښه کار نه ده کړی، ځکه چې غازی امان الله خان دغه وطن آزاد کړی دی، د خلکو زړونو کې ځای لري، مینه لري، او باچا خان ټول عمر د پښتنو یووالي لپاره غږ اوچت کړی ده.
د ادعا کوي چې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر محتسبونو له دې وړاندې په جلال آباد ښار کې هم ورته کړنې ترسره کړي، او د معاصر افغانستان د بنسټي ښودونکي احمد شاه بابا تر څنګ د ګڼو نورو افغان پوهانو او لیکوالانو انځورونه له عمومي واټونو ایسته کړي دي. د جلال آباد یو شمیر نورو ښاریانو هم ازادي راډیو ته وویل چې په وروستیو کې د دې ښار په ځینو واټونو کې د کرکټ د ملي لوبغاړو له زړول شویو انځورونو سره هم ورته عمل شوی، خو په ننګرهار ولایت کې د طالبانو حکومت سیمه ییزو مسؤلینو په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. د ټولنیزو رسنیو ګڼو کارکوونکو او یو شمیر پخوانیو افغان چارواکو هم دا کړنې غندلې. پخوانی ډیپلوماټ او مخکې د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال زردشت شمس په خپل ټویټر لیکلی چې د سترو شخصیتونو سپکول د خپلو ځانونو سپکول دی، او د ولس ترمنځ د خپل حیثیت د لا بایللو پرته بله هیڅ ګټه نه لري. نوموړي ازادي راډیو ته وویل،
شاه غازی امان الله خان او باچا خان د افغان تاریخ هغه دوه ستر شخصیتونه دي چې په لر او بر وطن کې دواړو ته ډیر زیات احترام لري افغانان. دا دواړه داس شخصیتونه دي چې د افغان تاریخ کې د دوی حیثیت منل شوی دی، په افغان ټولنه کې د افغان ولس ترمنځ د دوی حیثیت ثابت دی، په دې کې کوم سوال نشته. څوک که د دوی شخصیت باندې وار کوي یا سپکاوی او تکي هغه خپل سپکیږي، او بل دا دی چې د ولس ترمنځ به د دوی په وړاندې نفرت لا زیاتیږي.
د تیر جمهوری حکومت د بهرنیو چارو وزیر حنیف اتمر هم په خپل اکسپانه دا کړنه غندلې او دای د افغان ولس پیژندنې او تاریخ تسپکاوي بللې. د سیاسي مسایلو پوه او لیکوال افراسیاب خټک بیا ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل دا کار چې د هر چاوي دوی خپل مخونه تور کړي
اکسونو مخنه تورول چې دی دا یو قسم ته خپل مخ تورول دی هر چې دا کړی هغه به خپل تور کړی ځکه چې دا خو افغانیت نه انکار کول دي دا خو پښتونولۍ نه انکار کول دي خپل شناخت نه هویت نه بیا تور خمس را نږدې دا څوک خوشحاله وي.
د طالبانو د حکومت ویان زیب الله مجاهد په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي خو د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت مرستیال لطف الله خیرخوا د طالبانو د دغه کړنې ننګه کړي. نوموړي په خپله اکسپانه لیکلي چې خبره د باچا خان او امان الله خان نه ده بلکې په ټکو یې د مجسمې ده. خو د تورخم ښاروالۍ د پخوانیو مسؤلینو په خبره چې دا مجسمې نه بلکې د تیږو په وسیله په لاس جوړ شوي عکسونه وو چې د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته ګټلو د سلمې کلیزې په ویاړ د یوې مېرمنې په لاس جوړ شوي وو. امان الله خان په 1919 کال د انګریزانو او افغانانو ترمنځ د درېمې جګړې ګټونکی پاچا وو چې په پایله کې د افغانستان سیاسي خپلواکي بیرته ترلاسه کړه او افغانانو نوموړي ته د غازي لقب ورکړ. خان عبدالغفار خان چې په فخر افغان هم مشهور وو بیا د عدم تشدد فلسفي یو مخکښ دوی دواړه د ننګرهار په مرکز جلال آباد ښار کې خخ دی او دا چې د خلکو ترمنځ ډیر محبوبیت لري نو عکسونه او انځورونه یې د افغانستان د اکثرو ولایتونو په ډیرو برخو کې د تیر جمهوری نظام په ملاتړ او هم په شخصي ډول جوړ شوي دي.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماښام تر اوو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یولسو تر دولسو بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپه 621 کلو هرڅ، لنډې سپې 15,550، 12,130 او 15,315 کلو هرڅ. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له سلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو 621 کیلو هرتز خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدلی شئ.
د نړۍ لس هیوادونه چې پکې پاکستان او افغانستان هم شامل دي د موسمي بدلون له وجې زیات اغیزمن شوي دي. د پاکستان د نورو برخو په سیر په خیبر پختونخوا کې هم د موسمي بدلون له وجې خلک په بیلابیلو ناروغیو وخته کیږي. روغتیا پالان وایي دا ناروغۍ تر ډیره ماشومانو یا هم د زاړه عمر لرونکو کسانو یا بوډاګانو ته لګي. دا چې د موسمي بدلون له وجې خپرېدونکي ناروغۍ کمې کمې دي او خلک ترې ځان څنګه بچ ساتلی شي دا به د اسماګل په دې رپورټ کې وورو.
پاکستان له موسمي بدلون ځپلې شوی لس هیوادونو کې شامل دی. دغه سرګندونه د موسمي بدلون په لړ کې کارکوونکي ګلوبل کلایمټ ریسک انډیکس کې ښودلې شوی. د دوی لخوا په کال 2022 کې ترسره شوی سروې له مخې موسمي بدلون له وجې د سا، زړه او سرمنې د بیماری په شمول یو شمیر رنځونه خپریږي. د هیواد د نورو صوبو په شمول خیبر پختونخوا کې د موسمي بدلون له وجې ناروغۍ زیاتې شوی او په خاصه توګه ماشومان او د ډیرو مرخلو کې زیات ښکار کیږي. د نوخار اوسیدونکو 38 کلنه مهرین چې د سلورو بچو مور ده مشال ریډیو ته ویل چې د تیرو دوه درې کلونو راهسې بچی زیات نه جوړ کیږي.
خیال ایم ډیر ساتو، کله هیټه خرابوي، کله پیزه یا کله سینه خرابوي. په ماشومانو موږ نه پیګو، ډاکټر لیمبوزو خمشي دوباره ریزر زر نه جوړ کیږي. په پته نه پیګو چې دا سوجه ده.
دا چې د موسمي بدلون سره د انسان په صحت ساغي سپریوزي په اړه یې پیښور کې د حیات آباد میډیکل کمپلیکس روغتون ډاکټر اظهار الله مشال ریډیو ته ویل د موسمي بدلون خپل سری کوم چې د سیلابونو او طوفانونو په صورت کې مخې ته راځي او هم دغه وجه ده چې د اوبو او هوا د لارې جراثیم خپریږي او د مختلفو ناروغو سبب جوړ شي.
موسمی تبدیلیانو کې ټمپریچر یعنی حرارت زیاتېدل، دغه شان په موسمی تبدیلی کې د سیلابونو راتلل یا د زیات بارانونو راتلل هم شامل دي. ماشومان داری چې هغه د زیات حرارت توج په وجود کې کې او دس او د دې ماشومان په جسم باندې دغه شکل کې اثرات ورزول شي، اوبو کم راتلې شي. نو خاص کر هغه ماشومان چې کم سکولونو ته ځي نو سکولونو کې هغه ته اوبه ورکول یا هغه لپاره د اوبو انتظام کول یا د هغه لپاره داسې کمرو بندوبست کول چې کم پاغي کې ټمپریچر ټیکی دغه شان زیات عمر خلک چکم دی دغه په وجود باندې منفی اثرات چکم دی هغه کې دی شي پای کوم ڈی ہائیڈریشن شامل لے یعنی دغه په وجود کې د اوبو کمی راځي.
اظهار الله ډاکټر دا هم ویل د زیات ګرمۍ یا بارانونو په وخت ناروغۍ په صورت کې په وخت متعلقه ډاکټر لا باید چې تګوشي نو په وخت به د رنس تشخیص او علاج ممکن شي.
کم خلق بهر اوزی نو اغو زیات مشروبات یا دیسیزون استعمال کئ کمزه کې کار روزگار کئ پکار چاغ خپل دسی او سوري پځی کې وکی یا زیات ټیم چې کم دی اغه نور تنه تیری دغه شان کاغو ته پته ولګی چې دغه په وجود باندې اثر کیږي اغه ته تبراتل شروع شو اغه باندې الټی لګیدل شروع شو وو نږدې چې کم هسپتال له زر تر زر دغه سره رابطه کولای شي.
د صحت چارو ماهرونو په خبره چې د بجلی او تودوخه ډیره پرخه سکرو تیلو او پګیسونو چلیږي کم چې په هوا کې د آلودګۍ خپرولو لوی وجه ده نو باید چې په زیاته شمیره کې ونی بوټی نال کړل شي او هم په دغه سبب کېدای شي چې موسمي بدلون کې په انساني صحت پریوتونکو منفي اثر کې کمی وشي. اسما ګل، مشال ریډیو، پیښور.
د فلم، هنر، ادب او کلتور پاړه نوې خبرې
الف جان خټک نو 1913 د غی پیدایش وو
راپورونه او مرکه
زه فلم سٹار اسف خان تاسو سره مخاطب یم د مشال ریډیو
سره تاسو ټول آشنا امان خبرې کوم فلم سٹار
زه د پښتو فلم سٹار شاهد خبرې کوم
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل
تا چا درلا مګلې زروا رخت خدای بندا
د نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي
کورتومتراجو وا ا دارلینګ دی سائم صدیق
مراتھوں کے خلاف جانے والا احمد شاہ تالی
دا هر څه په مشال راډیوي مجله کې
اردن کو نن سبا د لویانو ته څنګه ماشومان هم د موبایل ټلیفون زیات استعمال کوي. ډاکټران وایي د فون د ټلیفون زیات استعمال د ماشومان پر صحت منفی اغیز کوي. په خیبر پښتونخوا کې ځینو میندو مشالډو ته ویلي چې ماشومان ټول ورځ موبایل ټلیفون ته ناست وي، دوی سره ډېرې کمې خبرې کوي. دوی په خبره ماشومان یې جسمانی یا فزیکل کارونه هم ډېر کم کوي. دا چې ماشومان د موبایل ټلیفون او انټرنیټ له زیات استعمال څنګه ژغورل کېدای شي دا به د خالد نیاز په دې رپورت کې وورو.
سکول کی فیس کتنی ہے بتاؤ
انکل؟ یہی کوئی 20,000.
دغه आवाज د ماشومانو د پاره د جوړ شوی کارټون دی. دغه کارټون د خیبر پښتونخوا نو خاډ ضلع شپکلن علی ګوري چې د د مور اسما په خبره دغه درې مګنټوا چې موبایل یې د سترګو نه اخوا کولو. د اسما په خبره زوی د موبایل سره دومره بلد شوی چې زیاتره وخت ری سبق او خواړه پاتې وي.
وړوتی او روټی جوړ کړي، مثال خبر روټی ته هیري او موبایل کې اختی، خاطر ماترم ختم شو، په مورم گزار کوي چې موبایل ته اخلي او روټی چته را پاسه نو روټی نه را پاسي، بس موبایل کې اختی. زمام زوی دی، بس موبایل کې اختی او روټی موټی چته را پاسه روټی خوره نو روټی نه را پاسي او بس بد بد براته ګوري چې موبایل ته والم بس گزار را باندې کوي.
د اسما پشان د پیښور نشاهم فکر اوړي دا چې ماشومان به څنګه د موبایل استعمال پرېږدي. نشاوای بچي د موبایل نه بغیر روټی نخري.
اکثر دوی سهار کې چې ناشته کوي نو موبایل راکې مونږ به ناشته کوو، چې موبایل نه راکوي مونږ به ناشته نه کوو. د غرمې روټی دوی الله خوري چې موبایل ای او د دوی د خوخي کارټون په اولګي روټی خوري. چې اکثر ورته د غوسه شم چې دا مکه وي دستې موبایل بند کړي نو دوی ماته وي راشي ماما روټی را نو چته کې مونږ ماړی مونږ روټی نه خورو.
د پاکستان ټیلی کمیونیکیشن تر مخه ملک کې د موبایل سرویسز ته رسائی 90% ته رسیدلې ده او د موبایل استعمالونکو شمیره 9.2 کروڑ شوې ده. د پاکستان پیډریاټک ایسوسیشن تر مخه پاکستان کې شپږ نه اتل لس کالو پورې 80% ماشومان یو ورځ کې سلور نه شپږ گھنٹو پورې سکرین ګوري. د اسوسییشن تر مخه زیات سکرین کتلو لوجی د 30% ماشومانو د نږدې نظر کمزورې دي، ولی 50% داسې دي چې د نظر د کموالی، سردرد او د سترګو د درد شکایت کوي.
د حیات آباد میډیکل کمپلیکس پیښور ډاکټر اظهار هم د زیات سکرین استعمال ماشومانو دپاره خطرناک بولی. دی وایي چې کوم ماشومان د سکرین زیات استعمال کوي د هغوی نظر کمیدای شي او دینه علاوه د هغوی رویه کې هم بدلون راځي.
چې دو سونه سکرین ټایم سیوا کیږي نو دو په نظر باندې هم اثر پریوزي. بل چکم اهم خبره چکم دا سی ماشومان دی چاغه ټی وی سکرین زیات ګوري او او تر وخت نه چکم دی په ډراما موویز زیات دی سونه چکم دی هغه کانسټنت دا مخ ترازی نو دا غو په بیهیویر او دا غو په عادت اتوار باندې هم دا اثر پریوزي.
خیبر پختونخوا کې شل کالو راهسي د ماشومانو حقونو د پاره کارکون کې عمران ټکر وایي چې نوي ټکنالوژي د وخت ضرورت دی پکار د هر انسان د دینه ګټي تر لاسه کړي. عمران ټکر مشال لیډیو ته وایي چې نن سبا وخت کې د ماشومانو زیات تر وخت د سکرین مخته تیریږي. عمران ټکر تر مخه پاکستان کې د ماشومانو نوي ټکنالوژي ته رسائی ډیره اسانه ده. والدین الله خپل ماشومان باندې نظر ساتل پکار دي.
غټه زمواري د مور او پلار جوړيږي یو خدای چې د ایماني ټرینګ کوي چې دی کم قسم مواد ګوري سګوري سمره وخت ګوري بل دا چې زاغي ټایمینګ چې دی دا هغه محدود کی خاص محسوس وقت پارا آغی آغیتا لیمیٹڈ کی.
بلخوا ماہر نفسیات ارشی ارباب گنی چینن سبا وقت کی والدین دا موبائل زیاد استعمال کئی نوزکا معشومان ہم دی کی اختشوی دی داوائی چی والدین دا مصروفیاتو لوجی معشومانو تا وقت نشیور کولے کم لوجی چی معشومان زیاد وقت سکرین تا تیرے معشومان سنگ دا سکرین نامنی کی دیشی دی اڑبان دی ارشی ارباب وائی
ډیلی یو اساینمنت ورکوي چې سبا ستا دا کار دی چې تا دا وکړو زه تعالی انعام در کوم خو انعام به بیا لازمی ورکوي. عادي یو ټافی دی لس روپے دی سل روپے دی یا یو وړوکی شانتی گفت دی هغه کې سو شي چې ماشوم دومره موټیویټ شي دومره انوالو شي چې سکرین ټایم طرف ته دایي توجه ختم شي تر څو پورې ټایم ټیبل نه سیټ شوي تر څو پورې د ټی وی ټایمنګ چې دی آ فکس کړی نه وي او ماشومانو سره هغه تر څو پورې فزیکل اکټیویټیز نه سٹارټ کړي ماشوم دا شي نه مني.
د جرنل آف امریکن میډیکل اسوسییشن تر مخه د موبایل فون سکرین زیات استعمال صحت باندې بد اغیز پری باسلی شي. داسې ماشومان چې د موبایل زیات استعمال کوي هغوی د غټوالي زده کړو کمزوري او منفی رویو ښکار کېدی شي. اسوسییشن وایي چې ماشومانو لا کم از کم یو گھنٹه د کور نه بهر میدان کې لوبي کول پکار دي. خالدا نیاز مشال ریډیو پیښور.
مشال ریڈیو پر یوٹیوب انسٹاگرام فیس بک او ٹویٹر ہم تعقیب ولائی سی.
د امریکا په مشرۍ د ترګرایز جګړې پر مهال په پاکستان کې هم یو شمیر وسلوال ډلې جوړې شوې وی. لاغوی څخه یې زیاتره په قبایلي سیمو کې وی چې په خلاف حکومت یو شمیر پوځي عملیات وکړل. همدې قبله د سیمو د نړیوالو رسنیو لپاره ارزښت پیدا کړو او ګڼو خبریالانو له پاکستاني او نړیوالو رسنیو سره د خپل کارونو په ترڅ کې مسلکي زده کړې کړې وې. ځینې وسلوال ډلې لا هم په قبایلي سیمو کې فعال دي چې پر ضد د پاکستان پوځ هدفي عملیاتو ته دوام ورکړی دی. خو د دې سیمې خبریالان د پخوا په څیر په دې اړه له رپورټینګ کولو څخه ډډه کوي. دا چې د دې لتونه څه دي عبدالحی کاکړ په خپل دې رپورټ کې د هغو د موندلو هڅه کړې ده.
د جون پر پینځشتمه د پښتو لیکوال محب وزیر په خپل فیسبوک پاڼه د شمالي وزیرستان د خبريال ګوهر وزیر د انزور په خبرولو سره لیکلی ول چې د امن بل کوتره والبته د دې په لوستلو سخت خفص و ما فکر مې وکړ چې خدای مکه ګوهر وزیر وژل سوی دی. خو نوموړي لاندې په تبصره کې وضاحت کړی و چې هغه خپل ماشومان سره بل هیواد ته کډه سو. تر روانېدو شپږ ورځې وړاندې مې له ګوهر وزیر سره د قبایلي سیمو د خبریالانو په سختو شرایطو کې د کار کولو پر موضوع د خپل رپورټ لپاره مرکه کړې وه. نوموړی یو له هغو خبریالانو دی چې د ترګریزې جګړې د رپورټولو پر مهال ورباندې وسلوال برید سوی تشتول سوی او زندان ته چول سوی دی.
ګوهر وزیر
خیبر نیوز
غله تیر څو میاشتو راسی ژوند ته د وروړاندې غواښلوږي د پاکستان په مختلفو شهرونو کې پټو او د شپو تیرو لپاره به ځایونه او شهرونه بدلول
زوس بل کار نشم کولای صحافت یو صحافی هم نشي پر خدای خو مجبورې دي زه مثال لکه خپل د سر او مال هغه د بچو تحفظ یعنی زما په ژوند دې ډیر بد اخیز غورځېدلې دي ځکه چې زما بچی د تعلیم نه محروم دي زما هغه د ژوند معیار زه صحافت نشم کولای ځکه چې زما حرکت زما تګ راتګ محدود دي زه پبلک مقامات ته نشم تللی ځکه چې ماته د کومه سزا چې راکړل شو دا هم په صحافت په وجه راکړل شو
دا واسي ګوهر وزیر نه دی چې په کابل سیمه کې د وسلوالو او پاکستاني پوسټرمنز رواني جګړې ژوند متاثر کړې دي لکه چې د ترګریزد نړیواله جګړه پیل شوی نو په کابل سیمه کې وسلوال زیات شوی چې پرځدې په وار وار فوجي عملیات شوی دي حمله دي سره د خبريالانو وژل ټپي کول تشتول شکنجه کول او د لکې ور کول پیل شوی دي د خبريالانو د حکومت لپاره فعال سازمانونو په وینا په تیرو شاوخوا د ولسیزو کې د خبر پښتونخوا او قبایلی سیمو ترشل زیات خبريالان وژل شوی خود دې سربېره به په پاکستان او نړیوالو رسنوي کې د قبایلی سیمو خبريالانو خپل رپورټونو خبرولو ته دوام ورکولې خو د قبایلی سیمو د خبريالانو د سازمان په خوانی مشر سفتر داوړوي د پخوا پشان اوس خبريالان د وسلوالو او فوجي عملیاتو په اړه رپورټونه نه جوړوي
تر اوسه افیان چې کم دي لږ خاموش شوی دي آسان ته رپورټینګ نه کوي چې کم مخکې به کوو نه غواړي د خپل یتیمان پریږدي لکه نور څه افیان یتیمان دی لکه د جنگ چې کم روان دی کله په یو شکل کله په بل شکل کله په یو تنظیم سره کله بل تنظیم سره اپریشن هم کله په یو نام باندې ملیټری اپریشن کله په بل نام باندې بس نه معلوم زیات شوی دي نه معلوم
په 2014 کال کې تر ضرب عذب عملیاتو لمخه یو شمېر قبایلی سیمې د وسلوالو په ولکه کې وي او ډېر وار داسې سوي چې د پېښور او اسلام آباد خبريالان به د ګاډو په کاروان کې په سپینه ورځ جنوبي او شمالي وزیرستان ته تلل او د وسلوالو طالبان له مشرانو سره به ملاقاتونه او مرکې کولې خو خبريال رسول داوړ وایي چې آن د قبایلی سیمو خبريالان ډډه کوي چې د وسلوالو او پوځي عملیاتو په اړه رپورټ جوړ کړي چې د د پوینا ژوندونونو ته د خطر علاوه خپل د پاکستان رسنۍ د دوی له رپورټونو چاپولو ډډه کوي د په خبره دا هم یو وجه ده چې خبريالان د وسلوالو او پوځي عملیاتو سره پر تړلو موضوعاتو رپورټینګ کولو کې دلچسپي نه اخلي
په خوا به مونږ بتلو او رپورټینګ مې کولو د ملټنټ سره انټرویو کول هغه مکفه مې راوړو نو هغه وخامه خط په یو میډیم باندې په یو چینل باندې چلاوي به چلته په بندي بیا چلیږي نو تب بیا سلازه بل دا خبره چې په خوا به دوی تر صحیح هم ولکه د طالبانو کمانډرانو امیرانو سره به چې مونږ ملاوي دون او رسایي به زمونږ به ورته تلې شو هغه به ځای معلوم وو چې نن په نن سبا د اپریشن ضرب اعظم نه پر دی خو دا ممکن نه ده چې مونږ هغه سره کینو ملاقات وکړو هغه دا هغه دریز وورو
یو وخت چې په قبایلی سیمو کې به د ترګریزت په نوم جګړې موضوع د رسنیو د ایجنډا په سر کې و خو اوس د ډېر لوی پیښې پرته د غوسیمو ته په رسنیو کې د پخوا په شان ځای نه ورکول کېږي ځینو خبريالانو مشال ډیو ته ویل چې له پاکستاني میډیا پرته د نړیوالو رسنیو هم په قبایلی سیمو کې دلچسپي کمه شوې ده causes chaos and confusion sabata wana lagada darasul dawr poina bala waje humda da che khabar alan pa pokhani jazba sara kar na kawi da che da nariwali media da qabali simo pa charo ki us wali dera dilchaspi nasta jawab pa islamabad ki da independent wa pani mudir harun rashid ra kawi
انټرنیشنل میډیا چې دا کله پورې چې افغانستان کې د دوی فوجیان او د دوی انټرستون او هغه وخت پورې خو د دوی جرنالستان هم په دې ټولول خو اوس هغه انټرستم ختم شوی دی
خو پښتنه ده چې د پاکستانی رسنوی دلچسپي ولي کم شوی ده هارون رشید په اړه دا نظر لري.
پاکستان مینج کوي لګیا دی حکومت دې قبل سوک دی ضرب از نه پس اوس هغوی نه غواړي چې دا اسٹوری چې دی دا ہائی لائٹ شي سینٹر سٹیج تراشی انلس چې یو داسې غټ رید شي یا غټ مسله را پیښ شي.
خو ځینې خبریالان او پوهان په دې نظر دي چې په قبایلي سیمو کې د روانې وسلوالې شخړې په اړه رپورټینګ نه کېدل د سیمې د خلکو لپاره تاوان دی. د دې په خبره همدار رسنۍ دي چې په جګړه کې د راګیرو خلکو ږغ اندېښنې غوښتنې پر ژوندې د جګړې ناوړه اثراتو حال نړیوالو ته رسوي. په دوی کې یو هم په پاکستان کې د رسنیو د ازادۍ لپاره د کارکونکو سازمان فریډم نتورک مشر اقبال خټک دی.
پای چې په خلکو باندې موږ دا خبره واضح چې معلوماتو نه رسولو کې د ژورنالستانو نقصان نه زیات د میډیا د نقصان نه زیات د خلکو نقصان دی. ولی چې خلک د معلومات حاصلولو چې دی یو بنیادی حق لري او باید چې دغه حق اعتمدار شي هغې دپاره چې څه ضروري ګامونه د حکومت له اړخه د میډیا د ادارو له اړخه او عمومي طور باندې د عام خلکو له اړخه ضروري دی باید چې هغه هم پورته شي.
د قبایلي سیمو ځینو خبریالانو مشال ریډیو ته وویل چې پر خبریالانو ورځ تر بلې د تنګېدو مسلکي دایرې له وجې د ګوهر وزیر په شان یو شمېر نور خبریالانو د تل لپاره خبریالي یا صحافت پرېښی دی.
ډېر زورون کې حالات دي چې ته مثال په ګرده نړۍ کې یا د پښتونخوا په سطح باندې ته یو خبریال په حیثیت وپېژندل شي خلک مینه در کوي. مثال خلک عربیتې در سره کوي چې زموږ په علاقه کې دا مسله ده دا مسله ده او ته هغه باندې ریپورت نشي کولای.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
دلتا تازه خبرونه راپورونه ویډیوګانې تصویرونه او غږیز خبرونه تر لاسه کولای شي. زموږ له واتس اپ چینل سره ملګری شئ او له دوستانو سره شریک کړئ.